واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جی ودا ز مجاهد جواد يم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان ستری محکمې د نهي اسې شنبی پورز له زندان څخه د احمد عمر سعید شیخ د خوشی کېدو حکم کړی په پا پاکستان کې د انټرنیټ د تنظیم دولتي ادارې ویلي چې په هیواد کې د تیر 2020 کال په اوږدو کې د انټرنیټ د کارونکو شمیر ل 9 کروڑ او 10 لک څخه زیات شوی او لدی سره ډیجیټل اقتصاد هم وده کړي او د میانمار نېشنل لیگ اف ډیموکراسي د نهي اسې شنبی پورز د آنګ سان سوچی ولسمشر وینمنت او د ګوند د نورو مشانو د خوشی کېدو غوښتنه کړي اوس هم بشپړ خبرونه واورئ د پاکستان ستری محکمې د نهي اسې شنبی پورز له زندان څخه د احمد عمر سعید شیخ د خوشی کېدو حکم کړی عمر سعید شیخ په 2002 کال کې د القاعده او پاکستانی ترهګرو په مرسته د امریکایي خبريال دینل پرل په تختولو او وژلو کې مجرم پیژندل شوی و د پاکستان حکومت د جمی پورز محکمې ته اپیل وکړ چې په برتانیا کې د زیګیدل عمر سعید شیخ او په پیخه کې دریو نورو ککړو کسانو په اړه پریکړې تدې بیا کتنه وشي څلور واړه د محکمې د دریو قاضیانو د پینل لخوا بری اعلان شوی و امریکا د عمر شیخ په بری کېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په خپل لومړنۍ ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا له هغه سره د حساب غوښتنه کړې ده په پاکستان کې د انټرنیټ د نظام دولتي ادارې یا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي په یو رپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تیر 2020 کال په اوږدو کې د انټرنیټ د کارونکو شمیر له 9 کروڑ او 10 لک څخه زیات دی یا د ادارې ویلي چې له دې سره په ډیجیټل اقتصاد کې هم به کچه زیاتواله راغلي خو چیرونکو وایي چې دا مهال په انټرنیټ بندیزونه او سنسرشپ هم زیات شوی دی اخوا د پاکستان د ورسپانو د مدیرانو تنظیم وایي چې کال 2020 کې د خبريالانو د تختولو او غیبولو پیښې هم رامنځته شوې دي او تیر کال لکتر لګه لس خبريالان وژل شوي هم دي د ژورنالستانو د حقونو تنظیمونه وایي پاکستان کې هڅه هم میډیا آزاد نه واخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت راتلو سره سم قطغنونه په ښکارا لګول کیږي خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي حکومت د بیان په ازادۍ بشپړ باور لري په کابل کې 314 شوي دوه کسان پکې وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي د کابل پولیس وایي چې د کابل سلیم کاروان سیمه کې 14 نه د دوه کسانو ژوند اخیسته او دوه یې ټپن کړی دي همدارس بل پیخه کې د کابل حوزي جویشیر سیمه کې پر یو پوځي موټر 14 نه شوی چې دوه سرتیری پکې ژوبل شوی دي دواړه 14 نن د نهي اسې شنبه پورز شوی دي جوی شیر کې 14 نه د کورنۍ او چارو وزارت اړوند یو فورد موټر باندې شوی ده په همدې حال کې دریم 14 هم د کابل د دمزنګ نوابات سیمه کې وشو چې پایله کې یو تن ټپي شو د کابل پولیس وایي چې د پیخي ټپي روغتون ته لیکل شوې ده د پیخو مسؤلیت تر اوسه پوري چا په غاړه نه دی اخیستی د میانمار نېشنل لیگ اف ډیموکراسي د نهي اسې شنبی پورز د آنګ سان سوچی ولسمشر وین منت او د ګوند نورو مشانو د خوشی کېدو غوښتنه کړي د نهي پورز په فیسبوک باندې د غبیان یو ورځ وروسته له هغه خبر شو چې په اوستیر ورځ د وی کودتار لیاري د هواد واګې تر لاسه او مخکخ سیاستوالي ونیول د نهي پورز سړکونه آرام ښکارېدل ټلیفوني او انټرنیټي خدمات او بانکونه بیرته پرانیستل شوی و پوز ویلی چې په واک باندې د دوی قبضه به یو کال دوام وکړي او دا د دې لپاره ضروری و چې حکومت د نومبر په ټاکنو کې د درغلي او د ادعاو په اړه کوم ګام نه پورته کړي یا د ټاکنې نېشنل لیگ اف ډیموکراسي ګټلوي او ټاکل شوی و چې د پارلمان نوې غونډه د ګل پورس تر سره شي د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
د درنو قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل د وایس اف امریکا جیوا ده اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان ستر محکمه یا سپریم کورټ د امریکایي خبريال دینل پیرل په وژنه باندې تورن احمد عمر شیخ د خوشی کولو پر ضد د حکومتي وکیل دلیلونه یو ځل بیا رد کړی دي. محکمه حکومت ته حکم کړی چې عمر شیخ دی د اعدام لپاره له جوړې کوټې څخه یو خوندي هستوګنځای ته ولېږدوي. قانون پوهان وایي عدالت د خپلې نننۍ پریکړې د لارې د قضیې ټولو ډلو ته رعایتونه ورکړي دي. پیر ولایت شاپری نور حال درکوي.
د نهیا سه شنبه پورز حکومتي سارنوال د درې کسیزه بنچ پړواندې د ډینیل پل په وجنه تورن ملزمانو د خوشی کولو په ضد دلیلونه تکرار کړي دي. حکومتي وکیل دریس پل کلی چې د کیس مرکزی ملزم احمد عمر شیخ خطرناک ترهګر دی او کدی یو ځل خوشی کړي شو نو بیا به درک نه لګي. خوالا عدالت احمد عمر شیخ ترهګر منلو نه انکار کړی دی او د اټارنی جنرل نے پختلی کدا سیونه تر اوسه حکومت داغه په ضد په دغه تور سره کاروایی کړی ده. اعلی عدالت د حکومتي سارنوال لننی دلیلونه هم رد کړی دي. درې کسیزه بنچ بیا حکومت ته د احمد عمر شیخ د پانسه سزا ملزمانو لپاره جوړ کوټې نه راتلونکي درې ورځو لپاره کولاوزه کې ساتلو او بیا په سرکاري خرج باندې د هغه د استوګنې د انتظام حکم ورکړی دی. عدالتي حکم تر مخه د غاستوګنې کې به د احمد عمر شیخ کورنۍ غړي هم د هغه سره د ساري د اتو بجو نه تر ماښام پنځو بجو پورې پاتې کېدلی شي. خو بنچ بیا احمد عمر شیخ باندې د انټرنیټ او د ټیلیفون کارولو بندیز هم لګولې دي. دا په داسې مهال چې د امریکا حکومت د سپریم کورټ لخوا د ډینیل پیل په وجنه تورن ملزمانو خوشی کولو پریکړه د ترهګرۍ نه متاثره کورنو سپکاوی بولی. د پاکستان د سپریم کورټ په دغه پریکړه باندې د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل پاکستانی هم منصب شامی محمود قریشی سره ټلیفون په لیکه خبرو باندې هغه په دې اړه د امریکا د اندېښنونو خبر کړی دی. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی ایډوکیټ وای کو په قانوني ډول وکتل شي نو حکومت احمد عمر شیخ نور بندي نشي ساتلی. خود کامران مرتضی په خبره د امریکا پاکستان باندې فشار پترس کې اعلی عدالت یو ودا سي پریکړه ورکړي چې له عمله د کیس ټول ډلو ته ځنې رعایتونه ترلاسه شوي دي.
ارینجمنت دا دی کله چې د شیخ صاحب ته ورکړي او ستاسو ته نه چې د ګورنمنت ته نه ورکړي چې مطلب چې کوم کم د پرېشر سره چې نه ځان خلاصي. مطلب سټریکټلی سپیکینګ سټریکټلی لیګلی سپیکینګ دا مطلب اوس چې ګنچن دی دا پرمیزیبل نه دی دا بس وایلی چې دا یو ارینجمنت دی.
د پاکستان مرکزی او سند صوبی حکومت د سپریم کورټ اتویشتمې جنوري د ملزمانو د خوشی کولو د پریکړې په ضد د بیا کتنې خواست هم یاد عدالت ته ورکړې دي. امریکایي خبريال ډینیل پال کال 2002 کې د پاکستان کراچۍ ښار کې هغه وخت تختولې او بیا وجل شو کله چې هغه پاکستان کې مذهبي انتها پسندې په اړه تحقیقي رپورټ باندې کار کولو. د پاکستان حکومت د ډینیل پال وجنه د ترهګرۍ نړیواله پیښه بولی. رپورټونه وایي د سپریم کورټ د پریکړې وروسته حکومت د احمد عمر شیخ نوم شکمنه تنانو نوملړ کې اچولو پریکړه کړې ده. دغه نوملړ کې شامل تنان نه خو بینک اکاونټونه کارولی شي او نه د خپل علاقې د پولیس د اجازت نه بغیر چرته تللی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د پیښور او دهشتګردي مقدمي اوریدونکو عدالت کې نن یو ځل بیا د پښتنو حقونو لپاره فعال د ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل ضمانت منظور نه شو او هغه پولیسو په ولکه کې واخیست. بل پلو د هیومن رائټس واچ د پاکستان غړی ادریس خټک مقدمي فوجي عدالت کې نه کول خواست هم د پیښور های کورټ رد کړ. د دې مقدمو په حق له د ډي بي خبريالي صادق قاسم شاه د راپور چمتو کړی.
د پیښور های کورټ د بشري حقوقو یو بل فعال ادریس خټک پاړه هغه خواص رد کړی شوی چې پکې ویلی شوی چې دغه پر ضد په فوزی عدالت کې مقدمه غیر قانوني ده. د ادریس خټک دفاع کوونکی د وکیلانو دلی یو غړی طارق افغان وای
په د باندې په فوجي عدالت کې ټرایل روان دی، مقدمه روانه ده، نو هغه درخواست هم های کورټ خارج کړی دی. او دویم چې کوم په ملټری کورټ کې د باندې مقدمه روانه وه، دغه موږ چیلنج کړی و چې دا غیر عیني ده، غیر قانوني ده، لہذا دا د ختم کړی شي او په عام یو کریمینل کورټ کې په د باندې مقدمه وچلول شي. نو هغه زموږ استدام عدالت خارج کړی ده، نامنظوره کړی ده.
ادریس خټک د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ سره پاکستان کې غړی دی او د هغه کورنۍ ترمخه هغه د کال 2019 د 14 نومبر په ورځ د خیبر پختونخوا صوابې ضلع سره د اسلام آباد موټرمه باندې نامعلوم کسانو اوچت کړو. هغه سرشپږ میاشتې بېدلکه و، خو وروستو کې بیا د هغه کورنۍ له طرفه عدالتي کاروایی په محال او د حقوقو نړیوال ادارو په فشار د دفاع وزارت بیا عدالت ته دا ځواب ورکړی چې ادریس خټک دوی سره دی او هغه باندې د کال 1993 د فوزی قانون او حکومتونو رازونو یا معلوماتو قانون د لاندې مقدمه جوړه شوی. د ادریس خټک وکیل طارق افغان دا هم وویل په فوزی عدالت کې د ادریس خټک مقدمه په حق لا خود دوی خواص رد کړی شوی دی، خو دوی سره اوس هم دوه درې نورې لارې شته. دوی پیښور های کورټ ته بیا هم اپیل کولی شي چې په خپل فیصله باندې بیا نظر ثانی وکړي یا بیا کتنه وکړي. دویمه دا چې سپریم کورټ ته هم تللی شي چې دا فیصله چیلنج کړي. او دریمه دا لاره دا چې دوی فوزی عدالت کې د ادریس خټک مقدمه کې نمائندګي وکړي، خو هغه وویل دا هر څه به د کورنۍ سره د مشورې نه پس کیږي. بل طرف ته هم پیښور کې د ترهګرۍ پر ضد مقدمه اوریدونکو عدالت کې د پښتنو حقوقو فعالې ګلال اسماعیل مور او پلار په یو مقدمه کې د ضمانت خاص منځوري لپاره وړاندې شوی و، خو د هغوی وکیل تر مخه د ګلال اسماعیل د مور الزفت اسماعیل ضمانت خو منظور کړی شو، خو د هغې پلار پروفیسر اسماعیل د عدالت دننه ونیول شو او پولیس په خپل ولکه کې واغستلو. د پروفیسر اسماعیل وکیل فضل الهی د نننی عدالتي کاروایی په حق لا بیو ایډیو ته صدا وویل.
داغه او داغه د مېربن خلاف یو نوې چالان داخل شوې ده د دهشتګردۍ په عدالت کې. داغه کې پرون بحث شو، زمونږ د طرف نه مونږه بحث مکمل کړو او د سرکار د طرف نه نن پکې بحث وشو. نو هغه داسې وشو چې د مېربن بیل کنفرم شو او د بیل ډیسمس شو د پولیس کاستډي کې واغستو.
ګلال اسماعیل هم په دې حق لا خپل ټویټ کې ویلي چې داغه مور خپل د ای ٹی سی عدالت ته ضمانت لپاره وړاندې شوی و. د مور ضمانت خو منظور شو، خو دغه پلات ته حد کړای واچول شوی او هغه د عدالت نه پولیس په ولکه کې واغستلو. سادیا قاسم شاه، وی او ای ٹی وا، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شي.
د سنټ د مذهبي چارو او د بین المذهبي همغږي کمیټې د اقلیتونو د ساتنې په اړه خصوصي قانون رد کړي ویلې دي چې په هیواد کې اقلیتونو ته لوړاندې څخه بشپړ مذهبي ازادي ترلاسه ده. بل پلوته د کمیټې غړي کرشنا کوماری کولی ډیوی سره په خبرو کې ویلي ساناسور مذهب په غلطه توګه کاروي چې د مخنیوي لپاره یې بل وړاندې شوی و چې له بده مرغه رد شو. له اسلام آباد څخه پرې د ډیوی خبریاله رابیا پیر راپور راکوي.
د اقلیتونو د تحفظ دغه بیل د پاکستان مسلم لیگ نوازډلی سینیټر جاوید عباسی له اړخه وړاندې سوی وو. په بیل کې ویل سوی وو باید چې اقلیتونو ته په آزاد چاپیرچل کې خپل مقدس ځایونو ته د تګ موکې ورکړی سي. دوی په هیواد کې په ځانګړې توګه په سند کې په زور د مذهب بدلولو پیښو ته هم اشاره کړې وه او ویلي وو چې ریاست د دې اجازه نه ورکوي. خو د کمیټې مشر او د جمعیت علمای اسلام سینیټر مولانا عبدالغفور غفور حیدری په مشرۍ کې کمیټه دغه بل رد کړو او وی ویل چې ستا قانون د وړاندې څخه اقلیتونو ته غیر معمولی مذهبي ازادي ورکړې ده. دوی دا هم ویلي وو چې مندر جوړولو اجازه ورکول سوي او اقلیتونو ته خپل د مذهبي تعلیمي ادارو جوړولو اجازه هم سته. بل اړخته د کمیټې غړي او د هندو مذهب سره تعلق لرونکي کرشنا کوماری ډیوار سر خبرو کې وایي چې دغه بل د اقلیتونو د تحفظ د پاره راوستل غوښتم. عناصر دہشت خوروی او مذهب په غلطه توګه کاروي او اقلیتونه په نقشه کوي چې د مخنیوي د پاره بل راوړل سوی وو. کچري څوک داسي څه وکړي نو سزا ورکړي سي. خو د بده مرغه کمیټې له اړخه رد کړي سوم. کرشنا کوماری د بل پر رد کېدو د احتجاج په توګه د غونډې څخه هم واک اوټ کړی وو او ویلي وو د اقلیتونو دغه بل رد کول ثابتوي چې دوی اقلیتونو ته تحفظ نه ورکول غواړي. د کمیټې د غونډې په محل د جماعت اسلامي مشر سراج الحق دغه بل غیر سرکاري تنظیمونو یا این جی اوز ایجنډا ګرځولې و. د پاکستان آئین ټول اقلیتونو ته د مذهب د ازادۍ اجازه ورکوي او د اطلسم آئین بدلون تر مخه په هیواد کې اقلیتونو تحفظ صوبو ته سپارل سوی دي. د دې سره لاسلیک سو نړیوال وزنامو لاندې هم ریاست ته به اقلیتونو ته مذهبي ازادي ورکول وي. د تحریک انصاف حکومت منشور کې هم په څرګنده اقلیتونو ته د دوی د ځان مال او عبادت د ځایونو تحفظ خبره سوې وه. خو په هیواد کې مذهبي توپیر یو سنجیده معامله پاته سوې ده. هندو، عیسائی، سکھ، شیعه او احمدی په شمول نور اقلیتونه پرله پسې د ګواښ لاندې دي چې پکې د دوی په ضد د مذهب سپکاوي قانون په غلطه توګه استعمال، د دوی وژنه، د غیر مسلمان انجونو مذهب په جبري توګه بدلول او رکول شامل دي. تیر کال هم د اقلیتونو د حقونو په اړه د کوټلي ګامونه په نه پورته کولو د پاکستان نوم یو ځل بیا د امریکا د نړیوال مذهبي ازادي قانون لاندې اندېښمن هیوادونو په نوملړ کې شامل کړی سوی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان قومي اسمبلی د مخالفو ګوندونو له سخت احتجاج سره سره د چین پاکستان اقتصادي رهداري اتارټي جوړولو ترڅنګ د دریو قانوني مسودو منځوري ورکړې ده. د مخالفو ګوندونو غړو په دې مهمه قانون سازي کې د اپوزيشن په باور کې نه اخیستلو په دې اړه په پارلمان کې په تفصیل بحث نه کولو باندې سختې نیوکې کړې دي. مخالف ګوندونه وایي چې سپاکي او غیر قانوني اتارټي د حکومت په مالي درغلیو کې ککړی او پخوانی جنرال د دې مشر ټاکلې. بشپړ راپور پرې له الیاس خان څخه خبري.
د حکومت او قومی اسمبلی د سپیکر پر ضد د مخالف او ګوندونو سخت احتجاج او چغو سرو کې قومی اسمبلی د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک اتارټي جوړولو ترڅنګ د دریو بیلونو یا قانوني مسودو منځوري ورکړې ده. د مخالف او ګوندونو غړو د دې قانوني مسودو پر ضد سخت عکس العمل ښکاره کړو او د سپیکر لخوا دوی ته په دې بیلونو د وینا کول وړاندیز هم رد کړو او د غړو لخوا د حکومت پر ضد د اوړو غلو، د چینای غلو او د بجلی غلو چغې وهل شوې او د سپیکر چوکۍ ته مخامخ احتجاج جوړو. د غړو ویناوا چړومبې د سپیکر دوی ته په ملکی رواني ګرانی، د تیلو او بجلی بیو کې نور زیاتوالی او بیروزګاری باندې د خبرو کولو اجازه ورکړي. خو سپیکر داسې اونکړل او د پارلیماني چارو د پاره د وزیر اعظم صلاحکار بابر اوان ته د دې بیلونو وړاندې کولو امر وکړو او قومي اسمبلی د اپوزیشن غړو سخت احتجاج ترڅنګ د بیلونو پاس کړل. وی او ای ډیوا سره خبرو کې د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي چې د اسټابلیشمنت په ملاتړ ولاړ د دې حکومت هیڅ حیثیت نه دی پاتې شوی او دې حکومت د پارلیمان نه یو ربر سټیم جوړ کړی دی.
د پارلیمان په هیستری کې دومره کمزور او دومره بیکار سپیکر چې د هیستری کې راغل پارلیمان اصول داری کی اپوزیشن میں کانفیڈنس کے لیے ڈیبیٹ بھی کی گئی پارلیمان مطلب ڈسکشن میں کی پارلیمان نے خدا پی ڈی ایم چاہیے ہوا جی پارلیمان سے پیدا نہیں تھی اگر چوک دوبارہ نہ چوک لکھنے شیر ہوگی اسپیکر ڈزا بول دوس کی
بل پلوتا دا پختونخوا ملی عوامی گن سینیٹر عثمان کاکڑ وائی چدا حکومت دا استخباراتی اداروں لخوا مسلط کرے شوی دے او دد پوینا چی سی پیک اتارٹی پا غیر قانونی توگا کار کوی او حکومت پا مالی درغلو کے ککڑ یو کس دا دے مشر لگولے دے
دا حکومت سر آغلی دی دا پارلیمنٹ سے دی دا یو ربر سٹیمپ زین جوڑ کر دی پارلیمنٹ سے وارا تالا لگول کے بیا ہر سر بلڈوز کی کبیلان دی کا قانون سازی دا پوزیشن خبری تنے لکی بیا افسوس ہم دا دی چی سپیکر سے بیا خپلا سے دی قسم دا حکومتی وزیر یا دا حکومتی ممبر توگا مائن
علاوہ دا پارلیمانی چارو دا پارا دا وزیر اعظم سلاحکار بابر اعوان دو آرڈیننس نا چپکی دا زنا پر زد پلٹنے او قضیه آرڈیننس 2000 هم شامل و ایوان تا اڑان دکڑل. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان کې د انټرنیټ د تنظیم دولتي ادارې یا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي په یو رپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تیر 2000 کال په اوږدو کې د انټرنیټ د کارونکو شمیر له 9 کروڑ او 10 لک څخه زیات شوی. د ادارې ویلي له دې سره په ډیجیټل اقتصاد کې هم پرمختګ راغلی، خو څېړونکي وایي چې په دې مهال په انټرنیټ باندې بندیزونه او سانسور هم زیات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د ارشد حسین یو رپورټ ته.
دا رپورٹ تر مخه د 3G او 4G خدماتو د ودې لکبل مالی کال 2000 کې د ډیټا په استعمال کې هم 78% اضافه شوې ده. خو سیړونکو وایي چې دغه دوران کې یو خو د انټرنیټ په کارونکو کې اضافه شوې ده، نو ورسره ډیجیټل پلیټ فارم او موادو ته په لاسرسي هم بندیزونه سیوا شوې دي. د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټه د شمیرو تر مخه کال 2019 کې ریګولیټر 2098 انلاین مواد تړلي چې پکې 8100 د کرکې خورونکي بیانې، 6900 د اسلام پشان کې د سپکاوي او 15350 یو آر ال د پاکستان د دفاع په حواله بند کړی دي. اسلام آباد کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکو د غیر دولتي ادارې بایټ فرال فعال هارون بلوچ وایي صف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي پاکستان کې د انټرنیټ په کارونکو کې راغلي اضافه ډاډمن رجحان سرګندوي، خو زیاتوي چې د انټرنیټ د ریګولیټ کولو په نوم سینسرشپ هم سیوا شوې ده. پاکستان کے کمی ویب پانے بندے وے دا حغیش میرا دا سلور لکنہ زیادہ وا، خونن دا شمیرا نہ لکنہ اوڑے دلے دا او دا دے مانا دادا چی پا انٹرنیٹ ہم سنسرشپ دا خطرناک حد پوری زیاد شوی دے. اخوا دا کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر لخوا جاری شوی دا کال 2000 پا رپورٹ کی ویلی شوی چی دا کال درائے دا اظہار پاوالا صحافیانو تا نوی او مختلف چیلنجونا مخی تراغلی. رپورٹ جاتوی چی کال 2000 کې د مختلف ریاستی او حکومتي ګامونو لکبله یو شمیر صحافیان تر ټولو زیات په نخښه کړی شوی دي او د کال لک تر لګ لس صحافیان وجل شوی هم دي. اسلام آباد کې د پښتو ژبې د شخصي ټي وي چینل د پروګرام کوربا او د راولپنډي یونین اف جرنالست عہدیدار حنیف الرحمن ډیو ریډیو توای مخکې هم په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ صورتحال سره ډیر خنوو، خو دا کله نه چې د پی ټی آی حکومت په واک کې راغلی دي نو د دې سره د میډیا پر ضد ګامونه هم د نور کله پرتله په جار پورته کیږي.
کیږي صافیانو خلاف چې باقاعده مقدمات درج شوی دي صافیانو کوم پروګرامونه کوي ځانګر نو پاغي باندې باقاعده داسې قسم هدایات جاری شوی دي چې په پروګرام کې ودا خبر کوي دا باندې کوي دا موضوعات چې دي په دې باندې بحث کوي په دې باندې کوي
د سی پی ان ای په ریپورت کې لیکل شوی چې کال 2000 کې نه یوازې د خبريالانو پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړی شوی بلکې د صحافیانو د تختولو او غیبولو پیخي هم رامنځته شوی دي پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنالیسٹ جنرل سیکرٹری ناصر زیدی ڈیوا توائی هغه په پاکستان کې د میډیا د آزادۍ په حوالہ مایوس دی
بلوچستان میں آزادانہ رپورٹنگ نہیں ہو سکتی ٹرائبل ایریا میں آپ آزادانہ رپورٹنگ کیا ایک لفظ نہیں لکھ
هغه وایي که سهم د سی پی ان ای په رپورٹ کې په میډیا د بندیزونو په ځنې اړخونو رڼا اچول شوی دا خو بلوچستان په خوانې فاټا او د سند په منځنۍ سیمو کې د ریاستی ادارو د مرزې نه بغیر صحافیان آزاد رپورٹنگ نشي کولی د پاکستان حکومت په میډیا د قطغنونو خبرې راتوي او د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز سروز مخکې کراچۍ کې ویلیو چې د پی ټی آی حکومت په عین کې د ورکړې شوی د رائے د اظهار په آزادۍ مکمل باور لري
د وی او ای دی خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
بلوچستان یالات کوټي او کراچي ترمنز لوی لارې باندې په 12 ساعتونو کې څلور ترافیکی پیښو کې 12 کسان مړه او 14 ژوبل شوي دي د دغه ترافیکی پیښو او مرګ ژوبلو په اړه د ډیبي خبريال نعمت الله سرحدي راپور راستولای
په دغه مړو کې زنانی او کشنیان هم شامل وو چې په اولنې پیژنګلوي کې د پنځګور سره تعلق لرونکي د یو خاندان لس وګړي په دغه پیښه کې خپل ژوند تر لاسه ورکړی دی د کوټه او کراچي ترمنس پر دغه لوی لار په 12 غنټو کې څلور ټرافیکی پیښې وسوي چې اولنې پیښه د ټرک او موټر کار ترمنس د ګډانی شار سره ټکر وسو چې پکې دوه ورونه مړ شول دویمه دغه د بس پیښه و درېمه پیښه د لس بیلې سره نږدې د ټرالر او ټرک ترمنس په ټکر کې یو کس مړ او دوه نور وژوبل شول بیا د هب سره نږدې د سړک په غاړه ولاړ دوه کسان کوستر بس لاندې کو چې دواړه سخت وژوبل شول او ځای روختون ته د نورو درملو لپاره ورسول شول د کوچ او کراچي ترمنس دغه لوی لار ته د ترانسپورت څنګه سره تعلق لرونکي د خونی لارې نوم یې ورکړې دي د بلوچستان د ټرک یونین مشر نور احمد کاکړ وای په دغه یک طرفه لار باندې پبلک ترانسپورت ډیر په تیز رفتاری سره چلیږي چې دغه د لوی اتساتو غټه وجه ده د حکومت څخه دغه لار دوه طرفه کول په کار ژر تر ژره شروع کول غوښتنه وکړه
پر دې روډ باندې زمش د اندازې مطابق 80% اتساتو کې یو فریق چې دی نه هغه پبلک ترانسپورت چې بس ویګن یا داس کوم دغه چې دی نه د پبلک ترانسپورت د خپل اور سپیډ د وجه سره پیښیږي دا خواسته چې د رغو پر د روډ دورایا کیږي پر پبلک ترانسپورت باندې ک حکومت لږ یو څه خپل اس او پیز کشیږي د رفتار په حواله سره نو یقینا په دا سات کې به کمی راځي
مخکې د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال دا ویلی وو چې د جرب دغه کومي شاره دوه طرف کول په کار به اغاز وسی چې پاکي حکومت په دې بابت پنځ هم ریلیز کړی دی د مختلفو مدني ټولنو د سازمانونو لخوا سره غونډسوي عدد شمار کې ویل سوی دی چې په بلوچستان په لوی لارو باندې په کال 2000 کې شاوخوا 8000 ترافیکی پیښې وسپې چې په هغه کې تر زر زیات کسان مړه او تر 2000 زیات کسان وژوبل شول نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر @voadiva
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
درنو اوریدونکو السلام علیکم, دا وایس اف امریکا دی ودا, ز مجاهد جواد يم. لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان ستري محکمې د نهي اسې شنبي پورز ل زندان څخه د احمد عمر سعید شیخ د خوشی کېدو حکم کړی. په پاکستان کې د انټرنیټ د تنظیم دولتي ادارې ویلي چې په هیواد کې د تیر 2020 کال په اوږدو کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر ل 9 کروڑ او 10 لک څخه زیات شوی, او لدې سره ډیجیټل اقتصاد هم وده کړي. او د میانمار نېشنل لیگ اف ډیموکراسي د نهي اسې شنبي پورز د آنګ سان سوچی ولسمشر وین منت او د ګوند د نورو مشانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان ستري محکمې د نهي اسې شنبي پورز ل زندان څخه د احمد عمر سعید شیخ د خوشی کېدو حکم کړی. عمر سعید شیخ په 2002 کال کې د القاعده او پاکستانی ترهګرو په مرسته د امریکایي خبريال دینل پرل په تختولو او وژلو کې مجرم پیژندل شوی و. د پاکستان حکومت د جمعې پورز محکمې ته اپیل وکړ چې په برتانیا کې د زیږیدلي عمر سعید شیخ او په پیخه کې دریو نورو ککړو کسانو په اړه پریکړه ته دی بیا کتنه وشي. څلور واړه د محکمې د دریو قاضیانو د پینل لخوا بری اعلان شوی و. امریکا د عمر شیخ په بری کېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې, او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر سره په خپل لومړنۍ ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا له هغه سره د حساب غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د انټرنیټ د نظام دولتي ادارې یا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي په یو رپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تیر 2020 کال په اوږدو کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر له 9 کروڑ او 10 لک څخه زیات دی. یا د ادارې ویلي چې له دې سره په ډیجیټل اقتصاد کې هم به کچه زیاتواله راغلي. خو څېړونکو وایي چې دا مهال په انټرنیټ بندیزونه او سنسرشپ هم زیات شوی دی. اخوا د پاکستان د ورسپانو د مدیرانو تنظیم وایي چې کال 2020 کې د خبريالانو د تختولو او غیبولو پیښې هم رامنځته شوې دي, او تیر کال لتر لګه لس خبريالان وژل شوي هم دي. د ژورنالستانو د حقونو تنظیمونه وایي پاکستان کې هڅې هم میډیا آزاد نه واخو, د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت راتلو سره سم قطغنونه په ښکارا لګول کیږي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي حکومت د بیان په آزادۍ بشپړ باور لري. په کابل کې 314 شوي, 2 کسان پکې وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د کابل پولیس وایي چې د کابل سلیم کاروان سیمه کې 14 د 2 کسانو ژوند اخیسته او 2 یې ټپین کړی دي. همدارس بل پیخه کې د کابل حوزي جویشیر سیمه کې پر یو پوزي موټر 14 شوي چې 2 سرتیری پکې ژوبل شوي دي. دواړه 14 نن د نهي اسې شنبې پورز شوي دي. جویشیر کې 14 د کورنۍ چارو وزارت اړوند یو فورد موټر باندې شوي ده. په همدې حال کې دریمه 14 هم د کابل د مزنګ نوابات سیمه کې وشو چې پایل کې یو تن ټپي شو. د کابل پولیس وایي چې د پیخې ټپي روغتون ته لیږدول شوی دی. د پیخو مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د میانمار نېشنل لیگ اف ډیموکراسي د نهي اسې شنبې پورز د آنګ سان سوچی ولسمشر وین منت او د ګوند نورو مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د نهي پورز په فیسبوک باندې د غبیان یو ورځ وروسته له هغه خبر شو چې په اوستیر ورځ د وی کودتار لیاري د هواد واګې تر لاسه او مخکخ سیاستوالي ونیول. د نهي پورز سړکونه آرام ښکارېدل, ټلیفوني او انټرنیټي خدمات او بانکونه بیرته پرانیستل شوي وو. پوز ویل چې په واک باندې د دوی قبضه به یو کال دوام وکړي, او دا د دې لپاره ضروری و چې حکومت د نومبر په ټاکنو کې د درغلي او د ادعاو په اړه کوم ګام نه پورته کړي. یا د ټاکنې نېشنل لیگ اف ډیموکراسي ګټلی وي او ټاکل شوی و چې د پارلمان نوې غونډه د ګل په ورځ ترسره شي. د خبرونو پای.
The Voice of America Jiwa Radio Khabruna Mo Avredal.
د میانمار نېشنل لیگ اف ډیموکراسي د نهه یسې شنبې پورز د آنګ سان سوچی ولسمشر وینمنت او د ګوند نور مشانه د خوشی کې دوه غوښتنه کړې په فیسبوک باندې د بیان یو ورځ وروسته له هغه خبر شوې چې پاوستیر ورځ د یوې کودتاله لري د هواد واګې ترلاسه او مخکخ سیاستوالي ونیول په دې اړه نړیوال خبرګونونه څه دي د پتاسو زموږ له همکار رحمان بنری څخه په دې راپورټ کې ووري
د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی چې په میامار کې اولس د ویلسې جراسي د جمهوریت لپاره حل ځلې کولې هغه ویل په دغه وخت کې امریکا له میامار پابندې پورته کړې وي هیواد جمهوریت خواته روانو هغه ویل دا وخت چې پوس په اقتدار قبضه وکړل نو امریکا با خپل پابندیو ته بیا کتنه کوي او مناسبه ګام پورته کوي تیر روز د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونیو بلینکن په میامار کې د پوزي بغاوت روسو په پوز غک کړي وو د خپل ګامونو نه د پشاشي هغه ویل د میامار خلکو د جمهوریت ازادۍ سولي او پرمختګ لپاره د هلو سره امریکایان ولاړ دي د وایټ هاوس ته په جاری شوی بیان کې دا هم ویل شوی دی په میامار کې د وروستو انتخاباتو د نتیجو بدلولو او جمهوریت لارې د حکومت د انتقال په لاره کې د خندانو جوړونکو مخالفت کوي تیر ورځ د میامار پوسټ په زور واک واخیستلو سیاسي مشرانو گرفتار کړل د نوبل انعام ګټونکي آنګ سان سو چی د یوې ورځې تیرېدلو باوجود هم درک نه لګي چې چرته ساتل شوی ده د پوسټ یو کال لپاره په هیواد کې بدلنی حالات په ځای کړی دي پوسټ ویلي دی په نومبر کې په انتخاباتو کې درغلي شوی و خو هیڅ ګامونه نه پورته شوی په برما کې د پوسټ په اقتدار د قبضې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون ګرشمیر غربي هیوادونو مشرانو ویلي دي دا ګام جمهوریت یعنی کوي د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګټوریس هم د میامار په پوز غکړې دي چې د خبرو اترو دلارې دي اختلافونه ختم کړي د ملګرو ملتونو په بیان کې ویل شوی دي سیکرټری جنرال د نوي پارلمان د لمړي غونډې په شپه د هیواد مشر آنګ سان سو چی صدر وین منت او نور سیاسي مشرانو نیول کېدو غندنه کوي هغه د ټول هیواد واک اختیار پوز ته په حواله کولو سخت فکرمندي خوده لیدا اروپای اتحاد استرالیا هندستان او سنگاپور هم د میامار په تازه حالاتو اندېښنې ښکارا کړې دي په جنوبی ایشیا کې سر پورته کوونکې اقتصادي هیواد د هندستان خارجه وزیر د برما د پوزي بغاوت وروسته په بیان کې ویلي دي دوی په برما کې روانو حالاتو فکر مند کړې دي هغه ویل چې هند د میامار د جمهوریت پرمختګ او واک او سیاسي ګوندونو سره ولاړ دي بلې خوا ته د بشري حقوقو ډلو هم د میامار په تازه حالاتو باندې د فکرمند اظهار کړی دی د امینستری انټرنیشنل په جنوب ایشیا کې نائب ډایریکټر ویلی دی د پیژندلو سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو نیول د ښکار پیغام ورکوي د دې وروستو په پوز هیڅ ډول مخالفت نه زغمي د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ نائب ډایریکټر فول رابرټسن هم په دغه ګام باندې تنقید کړی دی په میامار کې د پوزي بغاوت وروسته په لوی خارونو کې ټلیفونونه او انټرنیټ تړل شوی او د رپورټونو تر مخه رابطه ختم کړل شوې دي د برما سرکاري ټي وي ام آر ټي وي خبرونه تړل شوې دي او په فیسبوک باندې رپورټ ورکړل شوی وو چې کومه ټکنیکی ستونزه رامخته شوې ده
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com د ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa
د افغان طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی سہیل شاهین وای کناډیوال ځواکونه د دوه له تړون سره سم پر ټاکل شوی وخت لا افغانستانه بهر نشي نو دوی به یې پر ضد خپل وسلواله مبارزې ته دوام ورکړي د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي د افغان سولې پروسې د وضعیت په اړه خپل کړو ژمنو ته په اشاره وای چې ناتو بل افغانستان سره په هر ډول حالاتو کې همکاري وته دوام ورکړي په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت وای د طالبانو له خوا د جګړې دوام په هیواد کې د بهرنیانو حضور ته لاره هواره کړي لکابل پرې حق مل روان راپور استولای
دی سیاسی چارو کرپو نصرت الله حق پل زیاتوی هم دا اوس له طالبانو سره په قطر کې پری خبری روانی دی. دی ښاغلی حق پل په خبره بین الافغانی خبرې دی نه معلوم برخلیک سره مخامخ دی او که بین الافغانی خبرې نو یوې نتیجې ته ونه رسیږي بهرني ځواکونه به وځي نو دلته به د قدرت ته شرمنځته شي.
دا اوس هم خبرې اترې له طالبانو سره پی روانې دي په قطر کې. یعنی دا بربنده خبره ده. یو خو وخت ډیر لنډ مطلق او بشپړ وتل تقریبا ډیر سخت یا ناممکن کار ده. دومه خبره دا ده چې بین الافغانی خبرو هم په ټپه ولاړې دي نو هغه که یو سر ته ونه رسیږي بهرني ځواکونه وځي نو دلته د قدرت ته شرمنځته کیږي. له اوسنۍ وضعیت نه نور هم تی وضعیت لا ګډوډ او بې ثباتۍ خواته ځي.
د فوځي چارو کرپو عمر سپۍ وایي د دې پر ځای چې ناټو په افغانستان کې د پاتې کېدو فکر وکړي پکار ده چې د افغانستان د جګړې د ختم کولو لپاره کار وکړي او د جګړې په ښکېلو خواوو د سیاسي فشارونه زیات کړي. ښاغلی سپۍ وویل
ناټو په ځای له دې چې په افغانستان کې د پاتې کېدو فکر وکړي باید په دې فکر وکړي چې څنګه کولای شي د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کړي. د دې پاتې کېدل دلته افغانانو لپاره کومه فایده نشي رسولی. یعنی یوازینۍ لاره همدا ده چې ناټو سیاسي فشارونه وارد کړي په هغو اړخونو باندې کوم چې د جنګ د تمویل هڅې کوي.
د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاقیل تازه په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام او د سولې په برخه کې نه هڅې هغه څه دي چې په هیواد کې به د جګړې له دوام سره بهرني ځواکونه هم دلته د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پاتې شي. سره له دې چې په دوحه کې د سولې خبرې له ځنډ سره مخامخ شوې دي په افغانستان کې د موقت حکومت یا د سولې مشارکتي حکومت په نامه پر یوې طرحه نندرې روانې دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرولا سلی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې لنه معلومه او نه پیژندل شوی سرچینو په افغانستان کې د موقت حکومت دی جوړیدو یا د سولې مشارکتي حکومت دی جوړیدو تر نامه لاندې طرح خپره شوی چې په حقیقت کې د ابلیس طرح ده او د طرحګرو لپاره د لابه او د ذهنیت جوړونې هڅه ده. د سولې خبرو تر څنګ هیواد کې د هدفي وژنو او مکنتیسي چودنو په لړ کې د کابل امنیتي مسولین وایي نن سهار د کابل ښار په جوی شیر د مزنګ او سلیم کاروان سیمو کې
ویډ وته ویل د جلسو په موقع د موبایل فونز سرویس ځکه بندول شي چې د ترهګری سبب د پیخه مخترانه شي.
دا صوبه چې دا د دهشتګردۍ شکار صوبه ده. 15-20 سال دلته دهشتګردۍ پاتې شوې ده. ظاهر اخدا نو من قائمول د حکومت ریسپانسبيليټي ده موږ غوښتل تحفظ ورکوم موږ غوښتل د سکیورټي لپاره داسې اقدامات وکړو. دا خو ګوره کله چې دا محرم وي کله دغه وي ټول دوران کې پوره کوشش وي چې حکومت سکیورټي ورکینو.
د بشری حقوقو فعالین وایي چې د پاکستان آئین د اتمی مادې نه تر اتیوشتمی مادې پورې چې کوم آرټیکلز دي هغه د بشری حقوقو خوندي کولو ضمانت ورکوي چې پکې د قانون چوکاټ دننه د رائے اظهار کول په یو ځای کې اجتماع کول په ځانګړي توګه یا د اجتماع په شکل کې د یو ځای نبل زیتا ورتلل شامل دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
پاکستان کې د خبريالانو پر ضد د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون لاندې په مخ پر زیاتیدونکو مقدمو کې د قانوني مرستو لپاره د پاکستان بار کونسل د جرنالست ډیفنس کمیټي په همکاري یو سیل جوړ کړی دی چې له هغو خبريالانو سره به وړیا قانوني مرسته کوي څوک چې په عدالتونو کې د خپل کار له امله له مقدمو سره مخ دي. نور تفصيل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې راپور کې اوري.
د پاکستان بار کونسل په مرسته صحافیانو ته د قانوني مرستې ورکولو لپاره د سیل په داسې وخت کې جوړ کړی شوی چې د کال 2001 راهیسې په پاکستان کې خبریالان په جسمانی توګه او آنلاین د حفاظت د سنگین صورتحال سره مخ دي. راپورونه وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د صحافت د څانګې سره تړلې د 130 نه زیات خبریالان وژل شوي. دا سیل چې پکې په آئینی، سیول او فوجداري قوانینو کې مهارت لرونکي وکیلان شامل دي، د انسټیټیوټ آف ریسرچ ایډوکیسي اینڈ ډیولپمنټ ادارې د دبا کار کوي. او د غیر دولتي ادارې ایگزیکټیو ډایریکټر افتاب عالم وایس اف امریکا ډیوه سره خپلو خبرو کې وایي پاکستان کې خبریالان د تیرو دوو لسیزو راهیسې د زبردست فشار لاندې کار کوي او دا وخت هم د هیواد صحافیان د حملو، دړکو، یرولو، اغوا کولو او د هدفي وجنو د مسلې سره مخ دي.
هماره اس کا پرپز بھی یہی ہے کہ صحافیوں کو وہ لیگل کور پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جائے جس کے تحت وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں، اپنے آپ کو سیف محسوس کریں اور ان کے پاس ایک لیگل پیج ہو اگر ان کے خلاف کوئی کیس دائر ہوتا ہے تو وہ
ہغوائی ددی قانونی سیل مقصد د صحافتی فریضے ترسره کولو په محل صحافیانو ته د حملو، بندیزونو او د عدالتی خطرو په حوالہ ویړیا قانونی مرستې ورکول دي چې داسې هغوی خپل ځانونه محفوظ وګڼي. افتاب عالم وایي د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، پاکستان بار کونسل او د انسټیټیوټ آف ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ډیولپمنټ په ټاکل شو امیدوارانو باندې ګډ درې کسیز سیل به د دغه چارو څارنه کوي او دا سیل به ګوري چې د کم صحافي درخواست قبول کړي. پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ عمومی سیکرٹر ناصر زیدی وائس آف امریکا ډیوه ته وایي د یوې اوږدې مودې راهیسې د صحافیانو پر ضد تشدد او د اغوا کولو پیښې کیږي او تر دې چې وجل شوې هم دي.
اور پھر سائبر کرائم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، ایف آئی اے نوٹس دیتا ہے، ایف آئی اے گرفتار کرتا ہے، تو صحافیوں کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ لیگل ٹیم جو ہے
ہغوائی دا الیکٹرانیکی جرمونو دا مخنیوی قانون لاندے صحافیانو پر ضد عملیات کی گی او دا پلٹنو دا مرکزی ادارے ایف آئی اے لخوا ورتا نوٹس ترلاسہ کی گی. نو پدا سے حل کے دا صحافیانو لپارا دا وکیلانو خرچے تر سرکول ممکن نبو او اس پا دا انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ پمرستا پدے لڑ کے دا صحافیانو سرا ویڑیا قانونی مرست کی گی. دا صحافیانو نړیوال زمونه پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد ګرځوي او په دې وروستو کې د پاکستان د اخباری مدیرانو تنظیم سی پی این ای لخوا جاری شوی رپورت کې ویلي شوی چې تیر کال 2020 کې هم لږ تر لږه لس صحافیان وژل شوي دي. په تیرو ورځو کې د پاکستان په کچه د خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ تور لګولی وو چې حکومت د میډیا د غلي کولو پټه ایجنډا لري. خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر شبلی فراز وایي چې د واکمن تحریک انصاف گن حکومت د میډیا په آزادې مکمل باور لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
خیبر پختونخوا په مردان کې د بوري یا چینو غټه کارخانه د غنو د نه پیدا کېدو لامل بند شوې ده. د کارخانه انتظامی وایي هغوی حکومت ته مالیه ورکوي او دا د حکومت مسولیت دی چې کارخانو ته اومه یا خام مواد برابر کړي. ګینی په سلګونو خلک به بیروزګار شي. کاروانګر وایي د کارخانو بندیدل هغوی ته تاوان کوي او باید حکومت کرنیزه یا زراعتي پالیسي جوړه کړي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې راپور کې اوري.
د پریمیر شوګر مل مردان کین منیجر مسعود خان وایي چې زمیدار کارخانه ته د غنو ورکولو په ځای ګوړه وباسي او دا د پاکستان د شوګر فیکټري کنټرول قانون خلاف ورزي ده.
یو قانون دی چې هغه ته شوګر فیکټري کنټرول ایکټ وایي چې هغه 1950 کې جوړ شوی دی او هغه قانون د لاندې کم ځای کې چې کارخانه ولګي نو هغه ته به لازمن حکومت په بیا د ذمہاري چې هغه به ملته را مټیریل چې کم خام مال
د پریمیر شوګر مل مردان انتظام کوونکی وایي روان کال د حکومت لخوا مقرر کړی شوی نرخ د 200 روپے کچمن په ځای زمیدارو ته کارخانی 300 روپے کچمن مقرر کړی وو. خو په خیبر پختونخوا کې د زمیدارو د اتحادیه کسان بورډ مشر رضوان الله وایي کارخانه ته په غنو ورکولو کې د هغوی تاوان دی او په غنو د هغوی 215 روپے من لګښت راځي او د حکومت لخوا سرکاري نرخ 200 روپے من مقرر کړی.
شوی دی
د مل او د کاشکاران په مس کې دون بیتمادی دا چې لکه دوی چې کله ضرورتي نو بیا د سرکاري 200 نو دوی زمیدار له 180 مور کې 150 مور کې میډل مین له پیدا به ور کوي او صوبای حکومت او مرکزی حکومت چې یو مارکیټینګ پالیسی جوړ کړي زری پالیسی جوړ کړي او هغه موږ ادارو ته بار بار ویلي دي چې تاسو د غنی او لاګت معلوم کړئ چې ول د زمیدار په دې سونه خرچ راځي
د پریمیر شوګر مل د تنظیم کوونکو وینا دا چې هغوی حکومت ته په چینه د 10% جی ایس ټی نه علاوه سوشل سکیورټي او د انکم ټیکس په شمول 15 قسمه مالیه ورکوي خو حکومت د زمیدارو نه په غاڼو هیڅ قسمه ټیکس نه اخلي د مردان ضلع ډیپټي کمشنر عابد وزیر وایي هغوی هڅه کوي چې د غستونزې هواري کړي
تاسو ګورئ شل دیرش کاله مخکې با غټ لینډ هولډینګز وو د خلکو زمکه به زیاتې وي شوګر مل ولا مملار لغي به د خلکو سره ټیک ټاک کانټیکټ او زمیدار سره بدغي خراب تا و اوس دا چې فرګمنټیشن او شو مونږ چې د دیپ ایون د 15-20 کیلومتر ایریا ریډیس یو قتل نو مونږ ته د 15 د لاسو جربونه غټ کاشتکار زمیندار نه دی ملاو شوی خو ان شاء الله موږ دا کوشش کی نو مل بندیږي غاڼو ته مسله نه او زمیندار هم پکې خوشاله
پتیرو شلو کالو کې د تره غریل عمله په خیبر پختونخوا کې په سلګونو کارخانه بندي شوې دي هلتا د پیښور په واده کې دا دریمه د چینه کارخانه ده چې د غنی د کمی په وجا بند شوې ده د دې وړاندې په کال 2000 کې د 400 شوګر مل او په کال 2000 کې د تختبای فرنٹیر شوګر مل هم بند شوی وو چې له عملی درینم زره کارکونکو بې روزګار شوی وو د خیبر پښتونخوا په دغه میدانی سیمه کې د وړاندې نه ګنټمیر سنتی مرکزونه خپل کار سر ترسوي چې پکې د نوخار ضلع د گاډو د انجنونو لوکوموټیو فیکټری هم شامل ده په سیمه کې په خصوصي اکنامیک زون چې د سی پیک برخه ده هم کار روان دي صوبایي حکومت وایي په صوبه کې سنتی مرکزونو ته دوام ورکوي خو ماهرین وایي د وړاندې نه جوړ کړی شوی کارخانه د تاوان سره مخ دي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې
پته ده وی او ای ڈیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړې
زلی د تیرا د تختکی سیمه اوسیدونکو د څخاک دوبو له سخت کمواله سره مخ دي د قدرتي خپل لرونکو دغه سیمه ته کابو 15 کال وړاندې کډوال برتستان شوی خو دوی تر اوسه د څخاک له اوبو تعلیم او روغتي اسانتیاو څخه به برخه دي نور حال د ابراهيم شنواري پر رپورت کې اوري
ډیر په لوړه آباد تختکی د علاقې کې د بارانی اوبو تلابونه د کم بارانون لوج او شوی او ایوازنې قدرتي چینه د لوړ تختکی نه دومره لاندې ده چې د غلطنه اوبر اوړل یو لوی مشکل کار دی د سیم یو مشر متبر خان د موبایل فون د لیارې د خپل دغه مشکل په حق له وایس اف امریکا ډیو ته داسي اوویل پکال 2014 کې پتیرا او خوش علاقو کې د امن پر ځای کې دوه نفس چې کله د غسیمو کډوال واپس پلو علاقو ته لاړل نو دوی کورونه او نور جایدادونه وران ویجاړو د بیا بیا حکومتي ژمنو باوجود د تیرا نور علاقو په شمول تختکی کې هم د زیاتره تباشو کورونو سروې تر اوسه نه ده شوی ورسره دغل ته هیڅ کوم حکومتي سکول یا ته صحت کوم مرکز تر اوسه نه دی پرانستای شوی او د دوتوی د لیارې چې کوم سړک تختکی ته شروع کړی شوی په هغه هم د کار رفتار ډیر سست دی نو ځکه د غسیمو یو بل اوسیدونکو ډاکټر رئیس خان د حکومت نه ته داسې غوښتنې کوي
دا حکومت پاکستان ته دا اپیل کوي چې هغه موږ ته د لټا داسې یو کې ورول دي چې هغه موږ د تکلیفونو د څنګه هغه په خپل فرق باندې ویني او موږ ته د تر سره د ټولنه اول چې ته دې هغه شی او بعد د ضرورت چې موږ ته د دوه هاو شي او سره د هسپتال هاو شي او سره د سړک هاو شي
د تختکی علاقې د دغه نیمګړتیاو او د اوبو د کمی په حق له چکل وایس اف امریکا ډیوا د سیمینه ټاکل شوې د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق افریدینه او پوښتل نو هغه ویل چې د فندونو د کمی له وجې د اوبو منځو شوې سکیمونه د ځنډ ښکار دي
اوس پر دې تختکی کې
مختلفو ڈپارٹمنٹ سرا خو اغی فنڈ اوس لگا مسئلہ دا نور دا پیغا انٹیگریٹڈ سکیم کی دری گریویٹی بیس کی منا منظور شوی دی فنڈ کوشش ہوتا کہ وہ انشاءاللہ او بشیا
دسیمی دو سودون کو پوائنا کا تختکی تا دا جن بنیادی اسانتیای ور کرشوی او تر دغی علاقی پوخ سرک هم جوړ کړی شو نو د خپل قدرتي خلا په وجه دغه علاقه د سیلګری د پاره هم ډیره یو غوړه علاقه ده او دغه د سیلګری له وده ورکولو سره به د سیمې د اوسیدونکو د پاره د معاش اضافي وسیلې هم ترلاسه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
درنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. راپورونه مو واوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکای د چین د فوج لخوا په تایوان باندې د لړکو کولو خلاف د تایوان د مرستې یو ځل بیا پخلی کړی وی. عوامی جمهوریت چین د جنورۍ په 23 او په 24 تاریخونو تایوان سره نږدې علاقې ته خپل یو شمیر جنگي هوایي جهازونه لیږلي وو. دغه هوایي جهازونو د تایوان د فضايي دفاع د علاقې خلاف ورزي هم کړی ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان نیټ پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکې سره د تایوان په شمول د چین لخوا په خپلو ګاونډیانو د ویرو ترهو تیرولو حرکتونو لویه فکرمندي مل کړی ده. موږ چین ته په سختو ټکو کې وایو چې تایوان باندې د فوجي، سفارتي او د اقتصادي فشار اچولو خپل عمل نه لاس واخلي او د دې په ځای د تایوان جمهوري منتخب حکومت سره مقصدي خبرو ته کینی. عوامی جمهوریت چین د تیر یو کال نه تایوان سره نږدې سیمو ته جنگي هوایي جهازونه لیږي، خو په تازه ورځو کې چې څومره جنگي هوایي جهازونه ورلیږلي دي او د خپل څومره طاقت ښودنه یې ورته کړې ده دومره وړاندې نه و کړې. د تایوان د دفاع وزارت خپل یو بیان کې ویلي دي چې د عوامی جمهوریت چین لخوا ورلیږلې شوو جنگي هوایي جهازونو کې د ایټمي وسلو وړونکو بمبار هوایي جهازونه هم شامل وو. عوامی جمهوریت چین د پارونې یو تازه اقدام دا هم کړی دی چې په تیرو ورځو کې یو قانون منظور کړی دی. د دې قانون تر مخې چین خپل ساحلي فوج ته اختیار ورکړی دی چې د سویلي چین په متنازعه سمندر کې که خارجي سمندري جهاز ولیدو نو ډزې پې کولی شي. د سویلي چین په لویه برخه چین د خپل ملکیت داوګیر دی. د جنورۍ په 20 تاریخ فلپاین د چین د دغې قانون خلاف سفارتي احتجاج کړی دی. د جنورۍ په 23 تاریخ د امریکې د طیاره بردار سمندري جهاز یو ایس ایس تھیوډور روزویلټ په بدرګه کې د امریکې یو جنگي سمندري بیړه د معمول د عملیاتو په سلسله کې د سویلي چین سمندر ته ورکوده شوې وه او د سمندرونو ازادي یقیني کړې ده. د امریکې د جنگي سمندري بیړې کمانډر ډوګ ویریسیمو ویلي دي چې د دنیا په دریو برخو کې دوه برخې تجارتي سرګرمۍ په دې اهم سمندري لارو روان دي. په دې سبب امریکې له په دغه سیمه کې خپله موجودګي ساتل لازمه ده چې د قانون مطابق دغه سمندر کې تجارتي سرګرمۍ جاري وساتلې شي، ځکه چې دین موږ ټول سودمن یو. د خارجه چارو د محکمې بیان نیټ پرایس خپل بیان کې په صفحه ټکو کې ویلي دي چې موږ به خپل دوستانو او اتحادیانو سره ټینګ ودرېږو او په هند بحر الکاهل سیمه کې به د تجارتي سرګرمو دفاع او د اقدارو حفاظت یقیني ساتو، ځکه چې دې سیمه نه موږ ډېر آباد او خال یو او هم په دې سیمه کې تایوان پروت دی چې زموږ ورسره ډېر ژور تعلقات دي. امریکا به د ټولو سمندري تنازعو پر روغ سازه او په داسې ډول د اوارولو مرسته جاري ساتي چې هغه د تایوان د خلکو او د مفادو په حق کې وي. د زیاته کچې امریکا به د تایوان د تعلقاتو په سلسله کې د قانون په دریو اعلان نامو او په شپږو یقین دهانو ټینګه ولاړه وي. موږ به تایوان له د خپلې دفاع کولو په معامله کې ښه مضبوط لاس ورکوو. تایوان سره د ادریدو موږ ډېر تکړه لوس کړی دی او ابنای تایوان او دغه سیمه کې د امن او محکمتیا په ساتلو کې به خپل کردار ادا کول جاری ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.